د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
غنو کو دمن اردن کو سڑے مشین دا وائس آف امریکا دا جیو ریڈیو ما خمنے او ساتا خبری خبرونه دا نند چا شنبه روز دا کال گزرا پنځه لسم د فروری د میاشتې اتلسمه نیټه دا وخت شوه دی په پاکستان کې د مازی ګشپګ افغانستان کې دی پینې میو دلتا په واشنگتن ڈی سی کې دی د سحر اته بجے گرانو قدم اوریدونکو د وائس آف امریکا د ڈی وی ریڈیو دی اوساتا خبری خبرونه کې درته زیرم شہزاد
او زه ارباب محمود
رومه تاسو ته هر کله وایو په زاغه تاسو پام را ګرځو د نن ورځې تازه او مهم خبرونو سره ټکو ته
ملګری ملتونه په خپل یو تازه رپورت کې وایي افغانستان کې د طالبانو لخوا تشدد کې تیر کال 15% زیاتوالی راغلی. دغه هیواد کې کال 2009 راهسې تر ټولو زیاته کچه ده. د نړیوال ادارې رپورټ وایي کال 2016 کې افغانستان کې 1500 زیات خلک وژل شوي چې پکې اکثره زنانه او ماشومان وو.
We found that 43% of all civilians killed and injured in ground engagements was caused by the anti-government elements.
او دلته په واشنگتن کې د تنلارې اسلامي ډلې داعش په اړه نن د ورځني کانفرنس شروع کې دوړوندې د امریکا مرستیال صدر جو بایدن ویل دی هڅه کوي چې دلته مشتو مسلمانانو لپاره متبادل موقعو باندې خبرې وکړي شي.
Societies have to provide an affirmative alternative for immigrant communities, a sense of opportunity, a sense of belonging.
د یوکرين وزیر اعظم وای د روس سره لوزنامه عملی کېدو وروسته د جګړې مرکز څخه اکثر خپل پوځیان وستي او امریکا تور لګولې چې بد امنه او تشدد سیموار روس په لوا یاخیان دي.
یا نه знаю не доводило вище керівництво це відвод чи ротація казали що це
کله منور دن کو د ډیو ریډیو د ما خمنه یو ساته خبری خبرونه دا چې دا وخت تاسو روان دي کو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه نیک پنی روان دي سټه کی تاسو ور دل اوس غوښه د سټه کو د سریوش میر نور مهم خبرونو تفصیلات تا په افغانستان کې روان تشدد د زیاتیدونکو پیښو په اړه د ملګرو ملتونو د یو تفصیلي رپورټ تر مخه د کال 2009 هم نه واخله تر دې دمه په افغانستان کې د عام ملکی وګړو د وجنو په لړۍ کې 15% زیاتوالی لیدل شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویا ادارې یوناما تر مخه تر دې دمه 3,699 کسان بې ګناه افغانان د تشدد او د ترهګرۍ د بیلابیلو پیښو د لارې وژل شوي دي او 6,500 تنان ژوبل کړي شوي دي چې پکې ګڼ شمېر د ماشومانو او د زنانو هم شامل دي. دغه رپورټ تر مخه وژل شوي دغه بې ګناه افغانان د یو شمېر خودکش بریدونو د ماټر ګولو د ویشتو د پیښو د لارې او د هینډ ګرنیټ د پیښو له وجې خپل ژوندونه بایللي دي او دا چې سخت کال د خودکش بریدونو شمېر کې هم زیاتوالی لیدل شوی دی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره په یو ځای د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د شبي حلزلو جاج اغستلو لړ کې کوټه ته رسیدلې دي. چارواکي وایي د ترهګرۍ او تندروي د مخنیوي لپاره د قامي قابل عمل تګلارې لاندې په صوبایي کچ جوړه شوې اپیکس کمیټه غونډه کې به وزیر اعظم ته د شبي پرمختګ تفصیل ورکول کیږي. وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف د پیر یا ګل په ورځ کراچۍ کې هم لیدلې وو. چرته چې پوزي مشر ویلي وو خار کې به په هر صورت امن راولي. جنرال راحیل شریف تیر ورځ د ISI د مشر سره کابل ته هم تللی وو او مطبوعات وایي پوزي مشر کابل ته باور ورکړی د افغانستان دښمنان به پاکستان هم خپل دښمنان بلي او نن دواړه پوزي او سیاسي مشران کوټه ته ورخلي. چرته چې د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر احمد مختار د کوټه شورا د پاتې کېدو پخلی کړی وو خو ویلي وو دا یې کمزوري کړی.
اخوا د پاکستان آرمی چیف جنرل راحیل شریف د راولپنډي په فوزي مرکز جی ایچ کیو کې د امریکا وفد سره د یو ملاقات د لارې ویلي دي چې امریکا ته یې دا باور ورکوي چې د ترهګرو تر ختمون پورې به د شمالي وزیرستان دغه پوځي اپریشن جاري ساتي او دا چې په بیلابیلو نومونو جوړ د دغه ټولو ترهګرو ډلو پر ضد به بغیر د سفر کا دغه پوځي عملیات روان وي. د امریکې وفد سره د ملاقات په مهال جنرال راحیل شریف وویل چې تحریک طالبان پاکستان ته د ضرب عضب اپریشن د لارې ډیر زیان رسول شوی دی او دا چې د شمالي وزیرستان لوی برخه هم د ترهګرو څخه پاک کړی شوی ده. د امریکا د کانګرس وفد لخوا په شمالي وزیرستان کې روان پوځي عملیات او د پاکستان د پوځ د کردار ډیر ستاینه هم شوی ده. اخوا کړکې زپلې صوبا بلوچستان په ژوب سیمه کې روانه میاش پشپګم فروری د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن سلور تختول شوی کارکنان نن د امنیتی ځواکونو د خصوصي عملیاتو د لارې بازیاب کړی شوی دی. د بلوچستان صوبې د فرنټیر او د لیویز چارواکو لخوا د ګډو عملیاتو په محل نن دغه کارکنان خوشی کړی شوی دی. او بلخوا هم په ژوب سیمه کې تیر ورځ د پولیو د کارکوونکو د مړو د موندلو د پیښې وروستو نن په ټول ژوب سیمه کې هړتال وو او د ځایي خلکو لخوا د بیګنا تنانو د وجنو د زیاتېدونکو پیښو په اړه جی مظاهره هم شوې دي. او د حکومت لخوا د خلکو د ځان او مال ته حفاظت نه ورکولو باندې په حکومت سخت نیوکه هم شوې دي. په دې اړه لنډشان تفصیل دا وخت اوس تر باندې کوي زمونږ خبريال حمید سمسور.
پر دې محل باندې احتجاجي غونډې هم وسولې. تیر ورځ هم یو شمیر احتجاج کوونکو په ژوب کې احتجاج وکړي. دوی د پولیو د کارکونکو د ډرایور او د لویزو د مړو لوړلو څخه انکار وکړي. د دوی غشتنه ولت چې د یپسی د یفای او د ډیپټی کمشنر په ضد دی د وجلسو کسانو یفایار دی درچ کړل سی. د خلکو د تیت پره کول لپاره ملیشکو او هوایی ډزې هم کړی وي. د بلوچستان د ژو په سیمه کې امنیت خوندي ساتونکو ملیشاو له تیرې یوې میاشتې څخه هلته عملیات پیل کړي دي. د ژوب او د کلاسې پلا له سیمې څخه په تیرو دوو میاشتو کې تر دوه ویشت زیات خلک تښتول سوي دي. ژوب د بلوچستان اخري او اساسه ضلع ګڼل کېږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د مخالف سیاسي ګوندونو د سختو نیوکو وروسته مرکزی حکومت یو وار بیا ویلي د چین پاکستان اقتصادي لارې منصوبه به د ټاکلې شوې نقشې مطابق جاري ساتي. تیر ورځ د یولس نه زیاتو سیاسي ګوندونو اسلام آباد کې یو غونډه کې د حکومت فیصله د پنجاب د ګټې او نورو صوبو په تاوان بللې وه. مخالفه ډلې وایي حکومت د دغې اهمې لارې ټولې اقتصادي ګټې پنجاب صوبې ته ورکولو لپاره دغه لویه لاره د نورو صوبو نه اړولې وه. او د سند صوبې شکارپور سیمه کې د شیعه مسلمانانو په جماعت کې د شوې ځانمرګي برید متاثرینو احتجاجي لاریون کړی. په درو ورځو کې دغه لاریون د شکارپور نه کراچۍ ته ورسېدلې. شیعه تنظیمونه د انصاف لپاره او د ترهګرۍ د خاتمې غوښتنه کوي. په دې حکله نور تفصیل د کراچۍ نه د ډیوه ریډیو خبریال فضل عزیز په دې رپورټ کې راکړي.
په احتجاجي لاریون کې شریک د مجلس وحدت المسلمین جنرال سیکرټري علامه امین شهیدی ډیوري ډیو سره خبرو کې وویل زموږ پنځه ویش غوښتنې دي او د هغو روح دادې چې سو پورې په ملک کې د ترهګرۍ په ضد د آئین لاندې په پوره زور سره ریاستی طاقت نوی کارول شوی پاکستان کې امن نشی راتلې.
هم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہو. خبر کو لے کر یہ سارا کاروان چلا ہے.
دیوائی مون غواڑو چی پا ملکی دا ترہ گرے خاتموشی او ہم پا دغ مقصد دا کاروان رابطے دے. نمبری ویل چی سو پوری راتا دا حکومت لخوا دا شکارپور پیخ کے دا ککڑو کسانو پا زد دا عملی کاروائی باور نوی رکلے شوے. دا وزیرالہ ہاؤس محیطبا احتجاجی ناس تکوو. یا د دیبی شکارپور کې د تیری میاشتې په درشمه نیټه د جمعې په ورځ د شیعهګانو په جماعت کې د جمعې د نمانځه په مهال ځانمرګي برید شوی وو او د شپېتو نه زیات کسان پکې وجل شوي وو. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کراچۍ.
د یوکرین صدر وایي ځواکونو یې د مشرقي یوکرین ډبالسرف ښار څخه د روس پلوه یاغیانو د شا تمبولو دپاره خپل عملیات زیات کړي دي. دغه ښار د ډزبندې د فیصلې باوجود د روس پلوه یاغیانو په ولکه کې دی او د ډزبندې څخه خلاف ورزي هم روانې دي. د یوکرین صدر پوترو پوروشینکو وایي ځواکونو یې د ډبالسرف ښار څخه د روس پلوه یاغیانو واک ختمولو دپاره د خصوصي ځواکونو سره په شریکه عملیات ترسره کړي دي. صدر زیاتوي پر امید ده چې ځواکونه به یې د دغه مرکزي ښار کنټرول یو ځل بیا ترلاسه کړي.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د لیبیا په حق لنن هنګامي غونډه کوي. کړکېچ ځپلې لیبیا کې د کلاري لپاره هلې ځلې روانې دي خو د وسلوالو ډلو او د خارجي حکومتونو په ملاتړ ډلې د واک او علاقې ترلاسه کولو په جنگ کې مصروفه دي. د ګوندي مصر حکومت روانه هفته په دې حق د نړۍ پام راګرځولې دي. لیبیا کې د اسلامي ریاست وسلوالو یویشت مصري مسیحان روانه هفته د هغوی نه سر قلم کړی وو.
او د استرالیا وزیر اعظم ټونی ایبرټ په انډونیشیا زور روړی دی چې د نشئی موادو په کاروبار کې د استرالیا دوه هغه ککړ کاروباریان دي خوشی کړی شي چاته چې د مرګ سزاګانې اورولې شوې دي. ښاغلی ایبرټ نن یو خبری کانفرنس ته ویلي دي که د استرالیا لخوا دغه دوه سمګلرانو ته پانسی ورکړې شو نو آسترالیا به پرې ډېر زیات خفه شي.
او د تندروي په حق له واشنگټن کې سرمشریزه غونډه شروع شوې ده. امریکا مرستیال صدر جو بایدن دغه پرانیست کړی ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگټن ډی سی نه وکیه او اوس وخت شوه د لوبو خبرونو چرته چې د لوبو خبرونو کې تیر شپه د امریکای په وخت باندې تیر شپه د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ مقابله شوه او دغه مقابله کې افغانستان مات خوړلې و د بنگلاديش نه. تفصیل یې زمونږ د ډیوا ریډیو خبريال کمال سادات په کابل کې د ځینو خلکو سره خبري اترې کړې. دغه غږونه تاسو پام راګرځو.
زالاندیم د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی د افغان کرکټ ملي ټیم چې کوم لوبنن په استرالیا کې د بنگلاديش د ملي ټیم سره درلودله نو ډیرای افغانان نن ډیر لیوالو ټول کارونه امپری هی ورته ناسو دواګانې کولې چې خدای د افغان ملي لوبډاله بریالي کی. خو متاسفانه چې افغان ملي لوبډاله پاتې شو او ډیرای خلکو زړونه مات شول چې ولې ناکام شول. خو هیلمند یم چې ناکامۍ پسې بریالیتوبونه راځي په راتلونکي کې. دوی ته زه بریالیتوب غواړم خو ډیری خلک په دې سخت خفه دي.
ډاکټر سید احمد لکھنوال یم. لکه څنګه چې تاسو معلومات لرئ نن د بنگلاديش په وړاندې د افغانستان ټیم ماتې وخوړله. خو موږ باید نا امید نه شو ځکه نا امیدي خپله یو ناکامي ده او موږ په راتلونکي کې نورې لوبې لرو د نورو ملکونو سره نو دوی ته دعا کوو چې په راتلونکي کې نورې لوبو کې موږ کامیاب شو.
زه جب خان یم د ننګرهار ولایت نه. د افغانستان او بنگلاديش په لوبه به که څه هم خفه شو ځکه چې لوبه داسې سمه ونه شوه خو بیا هم لوبه دا څه پکې پیښیږي. افغانستان سرود وغږېدو په هغه ګراوند کې بیرغ وزړول شو. لوبغاړی دي 15 لوبې نور هم پاتې دي. انشاءالله ښې لوبې به کوي.
پیلمن اردن کو د ډیو ریډیو د مخمنه یو ساته خبری خبرونه ده. مهم رپورټونه مرکه لرو تاسو ته د یو ساته خبرونه کې وړاندې کوو. خړم به تاسو په امره ګرځو یو ډیر مهم رپورټ لخته او څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وریدل چې افغانستان کې روان تشدد د دغه زیاتیدونکو پیښو په اړه باندې د ملګرو ملتونو یو ډیر تفصیلي رپورټ را مخې ته شوی دی چې پکې ویل شوی دی چې کال 2009 تر دې دمه په افغانستان کې د عام ملکی وګړو د وجنې په لړۍ کې 25% زیاتوالی راغلی دی. نور تفصیل څه دی زموږ همکار وګمن جلمن موږ سټوډیو کې موجود ده. وګمن ستړي مشي او په دې اړه باندې د سره تفصیلات څه دي؟
د شروع پر ورځ ملګری ملتونو لخوا جاری شوی رپورټ کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د 2009 را په دې خوا 2014 پورې د تشدد کچه تر ټولو زیاته او دغه کې د تشدد 25% اضافه راغلی ده. په افغانستان کې ملګری ملتونو د مرستې مشن یا یوناما په رپورټ کې ویل شوی دی چې 3,499 عام وګړي په تشدد کې وژل شوي دي او د ژوبلو شمیره نږدې 6,899 وه چې په کرکټ شمیره کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. په رپورټ کې د دغه تشدد د زیاتوالي علتونو په حق لوین شوی دی چې زیاتې آبادی په سیمو کې ماټرې راکټې او گرینیډونه استعمال شوی دي او د یوناما د بشري حقوقو مشره جورجټ ګاګنن وایي
وی فاوند دټ 43% of all civilians killed and injured in ground engagements.
ملګرو ملتونو په 2014 کال کې 15,500 عام وګړو مرګ ژوبلې درج کړې دي. په دغه کې 3,699 عام خلک وژل شوي چې 25% زیاتوالی دی او 6,899 بیا ژوبل دي چې 21% زیاتوالی دی او 2014 کال په مقابل کې د عام وګړو پر ضد تشدد کې 22% اضافه وه. د ځمکني عملیاتو له امله دغه تلفات ډیر شوی دی چې 2014 کال کې د تشدد په پیښو کې تر ټولو زیاته شمیره کې ښځې او ماشومان وژل شوی دي. ګاګنن وایي چې دغه تشدد کې 2% د پیښو ذمهوار طالبان او نور توندلارې ډلې وي. رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې حکومتي او نړیوال ځواکونو پر ضد دغه تشدد 14% او بیا 2% لیدل شوی دی. ګاګنن زیاته کړې ده چې د جنګیالو لخوا خښ کړې شوی بمونه یعنی IED چاودنې او ځانمرګي بریدونه 2014 کال کې د عامو وګړو په وژنو کې تر ټولو لویه وجه وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مشر لخوا یو پیغام کې ګاګنن وویل چې د افغان عام وګړو پر ضد داسې رقمه قصدن او بېرحمه بریدونه جنګي جنایتونو مترادف دي او باید چې ټول ګوندونه د نړیوال شرایطو احترام وکړي. نیکولس هیسم چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د میشن مشر دی وایي چې طالبانو باندې غږ کوي چې د عامو خلکو لپاره خپلو ژمنو په لړ کې د عامو وګړو پر ضد حمله او بریدونه ودروي. هغه ویلي چې طالبانو زموږ سره په خپلو تماسونو کې دا منلي چې د عامو خلکو ژوند محفوظ ساتل ډیر ضروری ده او وعده یې هم کړې وه چې دوی به د خپلو خوا ټول ضروري ګامونه اخلي چې دا باوري کړي چې عام خلکو ژوند ته څه نقصان ونه رسیږي. طالبانو لخوا په دغه رپورټ باندې کوم غبرګون نه دی وړاندې شوی، خو دوی د ملګرو ملتونو لخوا پخوانی رپورټونه رد کړي دي چې د عامو وګړو په وژنه کې د طالبانو توندلارې ډلې باندې تورونه لګولي دي. طالبان الزام لګوي چې ملګري ملتونه یو طرفه دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا
او د ټویټر پته ده VOA ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
ګران اوریدونکو، تاسو د وګما جلوان دغه رپورټ ورېدل. د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ چې څو ورځې وړاندې جاری شو، هغه وایي چې افغانستان کې طالبان د کوکنارو او د دغه نشي موادو د لارې خپلې ګټې ترلاسه کوي. د خلکو نه اغوا بره تاوان کې پیسې ګټې پیدا کوي. دوی داسې کارونه نه کوي چې راتلونکي خپل حکومت لپاره خپله زمینه تیاره کړي یا خواخوږی د خلکو ولري. دوی بلکې د مجرمانو یو ټوله جوړه شوې ده. دغه متاثر شریکول ارم موږ سره اوس کم رپورټ دی.
ډېره مننه ارباب. ورزو به د سیمې پاړه باندې یو رپورټ اړخته. او د امریکا د کانګرس یو وفد نن د پاکستان د آرمی چیف جنرل راحیل شریف سره د راولپنډي په فوجي مرکز JHQ کې ډېر تفصیلي ملاقات کړی دی. دغه ملاقات په مهال جنرل راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان او د سره یو شمېر نورو خارجي ترهګرو پر ضد روان دغه پوځي اپریشن د عملیاتو د ضرب از دغه تفصیلات ورکړي دي. رابعه پیر موږ ته په دې موضوع باندې نور تفصیل راکړي په دې رپورټ کې.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا کانګرس غړي ته ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې روان فوجي عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان نتورک او نور تندروي ډلې په مکمله توګه ختم کړې سوي دي او د ایجنسی لویا برخه د دغه تندرو څخه صفا کړې سوي ده. د لیدنې په محل د جنرال راحیل شریف د تیر ورځې افغانستان ته د سفر په اړه هم خبرې سوي دي. دوی امریکایي سېنیټر ته ویلي دي چې د امنیت او د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرستې مخ په وړاندې روانې دي. په دې موقع د پاکستان او د افغانستان پولو ته نږدې پر امنیتي حالاتو هم خبرې سوي دي او امریکایي سېنیټر ته ویل سوي دي چې د ترهګرو پټ ځایونو په ضد د پاکستان او د افغانستان ځواکونه د یو بل په مرستې عملیات کوي او په دغه عملیاتو کې اهم پرمختګ مخې ته راغلی دي. د فوج مشر جنرال راحیل شریف تېره ورځ د افغانستان سفر کړی و. د دوی د دغه سفر په اړه د فوج د مطبوعاتي څانګې ویاند میجر جنرال آصف باجوه خپل د یو ټویټ ته لارې ویلي دي چې د افغانستان صدر اشرف غنی سره په لیدنې کې دواړو مشرانو د ترهګرۍ په ضد جنګ کې د یو بل د سره مرستې، خپل مځکه د یو بل په ضد استعمالولو څخه د ودرولو او په خپلو سیمو کې د تندرو په ضد د فوجي عملیاتو په جاري ساتلو اتفاق کړی دي. د دغه سفر په اړه د افغان صدر اشرف غنی د دفتر لاړخه جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د پاکستان لاړخه یو ځل بیا په افغانستان کې د امنیت لپاره د مرستې باور ورکړی سوی دي. چې مثبتې نتیجې به په راتلونکي وخت کې څرګندې سي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تراګري د مخنیوي لپاره د مرستو په اړه دفاعي څېړنکار لیفټیننټ جنرال ریټایرډ طلعت مسعود وایي چې دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ مرستې سیوا سوي دي.
ان کو سب یہ احساس ہو گیا ہے کہ جب تک یہ دونوں ممالک آپس میں تعاون نہیں کریں گے, جب تک آپس میں یہ دونوں پناہ گاہوں کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے ایک دوسرے کے خلاف اور اپنے خود کے خلاف, یہ معاملات ختم نہیں ہوں گے.
تو دوڑ ہے وا دونوں سیاسی اور فوجی مشرانو تھا ددی خبر احساس سوئی دی چتر سوچ دوی دیو بل سرم رستہ و نکڑی دترا گرو پڑ سائنو دیو بل پم رستہ د ختم اولو ہتی و نکڑی سی دغه معاملہ نس ختم دی زیاتوی چ دوڑ وادونو د دغه روانو هڅو له سببه د سشکاري چې تراګر کمزور سوي دي. سرګند دي وی چې د 14 دسمبر د پېښور ارمی پبلک سکول کې کېدونکي برید ورسته فوج مشر جنرال راحیل شریف څو ځله د افغانستان سفر وکړو. پاکستان هر کله د افغان حکومت څخه د کونړ او نورو سیمو کې د پاکستاني تندرو د پړځایونو په ضد عملیاتو غوښتنه کړې ده. د ریپورټونو تر مخه د فوج مشر جنرال راحیل شریف خپل په تیر سفر کې هم د طریقې طالباني پاکستان مشر ملا فضل الله پاکستان ته حواله کولو غوښتنه کړې وه. رابعه پیر, وایس آف امریکا, ډی وی ریډیو, اسلام آباد.
دا ډی وی ریډیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا ډی وی ریډیو @ وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته ودا سی لیکئ ډی ای ای ډبلیو ای آر ای ډی آی او @ وی او ای نیوز ډاٹ کام. چې دا سی به لیکئ وی او ای news.com.
ګران اوریدونکو, تاسو د وایس آف امریکا ټیو ریډیو یو ساده خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه خوږې نور رپورټونه هم لرو. خو ډومبه تاسو پام را ګرځو, د چین لخوا د پاکستان کې اقتصادي راهداري یو منصوبه شروع شوې ده. د مخالفو سیاسي ګوندونو د سختو نیوکو وروسته مرکزی حکومت یو وار بیا ویلي د چین پاکستان اقتصادي لارې منصوبه به د ټاکلې شوې نقشې مطابق جاري ساتي. تیر ورځ د یولس نه زیاتو سیاسي ګوندونو یو غونډه کې د حکومت فیصله د پنجاب د ګټې او نورو صوبو ته په تاوان بللې وه. تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه پرپورټ کې اورو.
د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید ویلی دی چې حکومت په دې اړه د سیاسي ګوندونو تحفظات لري کولو ته تیار دی. دغه شان د منصوبه بندي او ترقې وفاقي وزیر احسان اقبال یو وار بیا نن د سپیناوي کړی دی چې د اقتصادي رادارې په لارو کې هیڅ بدلون نه دی شوی. او د ده په خبره دغه منصوبې لپاره چې کومې درې لارې ټاکلې شوې وي هم په هغه لارو باندې به سړکونه او د ریل پټلۍ خورولی شي. په خپل یو بیان کې احسان اقبال ویلي دي چې د اقتصادي منصوبې لاندې د ملک په څلورو واړو صوبو کې به سړکونه خورولی شي. سرګند دی وی چې د پاکستان حکومت د دې نړوند هم سوواره د سپیناوي کړی دی چې اقتصادي لارې منصوبه کې څه قسمه بدلون نه دی شوی. او تیر ورځ په دغه معامله شوی ټولګوندیز کانفرنس ته ویناګانو کې د مختلف سیاسي ګوندونو مشرانو دا غوښتنه کړې وه چې که حکومت په خپل موقف کې رښتینی دی نو بیا د دوی ته د منصوبې لاندې روان کارونو تازه نقشې وښودلې شي. خو د دې ګوندونو په خبره حکومت داسې کولو ته رضامند نه دی رسنه چې د حکومت په نیت باندې اندېښنې راپورته کیږي. کانفرنس ته وینا کې په کامی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر سید خورشید شاه غوښتنه کړې ده چې حکومت د اقتصادي منصوبه د شریکو مفادات شورا ته یوسي, چرته چې د ټولو صوبو نمائندګي ده. تور لګوي چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دا فطرت ته چې د خپلو سیاسي ګټو لپاره تل کامی مفادات او منصوبې متنازه جوړې کړې دي. او دې منصوبې سره هم هغه عمل کول غواړي کوم چې به د ملک د وفاقي نظام لپاره سخت زیانی وي. دغه کانفرنس ته وینا کې په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند مرکزی لیډر شاه محمود قریشي هم دا تور لګولو چې مسلم لیگ نواز ګوند صرف د پنجاب د هغه سیمو ترقي غواړي چرته نه چې ګوند ته اکثریت حاصله شوې دی. او د دې مقصد لپاره د وړو صوبو حقونه غصب کولو باندې هم صرف نه کوي.
کیا اہمیت دے رہے ہیں آپ اس ریزولوشن کو؟
دی وای چې د خیبر پختونخوا سملې چې پکې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړي هم شامل دي، دغه منصوبې په لار کې د ممکنه تبدیلی خلاف متفقه قرارداد منظور کړی دی، او د خیبر پختونخوا او بلوچستان تاجران هم په دې باب له احتجاج کوي. نو آیا وزیر اعظم نواز شریف دا ثابتول غواړي چې ګنې دی د ملک نه بلکې صرف د پنجاب وزیر اعظم دی؟ ښکاره دی وی چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې دا منصوبه د 45 ارب ډالرو په مالیت سره جوړیږي، او د دې منصوبې لوی مقصد چین ته د گوادر په لار د منځنی ختیځ ملکونو ته رسائی ورکول دي. او د پاکستان حکومت وایي چې د دې منصوبې له کبله به نه یوازې بلوچستان بلکې د خیبر پختونخوا او قبایلي علاقو اولس هم د دې نه ګټې پورته کړي. خو د پاکستان د سیاسي ګوندونو لخوا د دې منصوبې په مجوزه لاره کې د بدلون راوستلو اطلاعاتو د دې منصوبې په خپل وخت عملي کولو په سر اندېښنې راپیدا کړې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
دا لومبه زل نه دی چې د پاکستان د مرکزی کابینې غړي وزیران د چین د کاشغر خار نه د پاکستان د گوادر بندر پورې د سړک په پلان کې د بدلون رپورټونه ردوي. د پاکستان د دریو وړو صوبو پختونخوا، بلوچستان او سند ملت پالې ګوندونه او د نورو غټو پاټو لکه مسلم لیگ، نون، پیپلز ګوند او تحریک انصاف غړي هم د سړک د غځولو په پلان کې د بدلون پر ضد دي، او تر اوسه د مرکزی حکومت په تسلو قانع نه دي. په دې حقله پرون په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل پارټۍ یو ټول ګوندیز کانفرنس هم د پارټۍ د غړي میا افتخار حسین لخوا په پلان کې رپورټ شوی بدلون پر ضد د قرارداد نه پیل شو.
آل پارٹیز کانفرنس نے فیصلہ کیا ہے کہ اصل منظور شدہ روٹ کو بحال کرنے کے لیے ہر راستے اقدام کرے گی، اور پہلے مرحلے میں ایک پارلیمانی کاکس کو تشکیل کرے گی.
هغه وی ټول ګوندونو کانفرنس فیصله کړې چې د اصل منظور شوی لارې د بحالې لپاره به هر ګام اخلي، او په اول پړاو کې به پارلیمانی ډله جوړوي چې د پارلیمان په کچه مناسب اقدام وکړي.
د پلان تر مخه د کاشغر نه تر گوادر پورې سړک 3.5 کیلومتر اوږد دی. په اصل پلان کې دغه سړک د پاکستان د غربي سیمو نه تیریږي. که پلان عملی شو نو سړک به د پښتونخوا او بلوچستان صوبې د یو شمیر ښارونو خوا نه تیریږي، او تمه ده چې د ځایي اولس ترقی به هم زیاته کړي. د واړه صوبې د پاکستان شتمنه پنجاب صوبې نه په مال، دولت، کار، روزګار او پرمختګ کې ډیر وروسته پاتې دي. د وړو صوبو مشران په مرکز کې د مسلم لیک نون ډلې په واکمن حکومت تور لګوي چې د سړک د غځولو اصل پلان کې یې بدلون کړی دی چې زیاته ګټه پنجاب صوبې ته ورسي. مسلم لیک نون زیاته څوکې هم د پنجاب صوبې نه ګټي. د مرکزی حکومت دغه هڅو باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزي پرون په یو مطبوعاتي کانفرنس کې نیوکه کړې دي، او وایي په پلان کې بدلون نه مني.
Irrespective of سیاسی اختلافات، جو بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، جو اس کو سمجھتے ہیں، ان سب کو بلا کے، ان سب کی رائے لے کے اس پہ ایک آخری کر لے فیصلہ.
اغه وای د سیاسي اختلافاتو پرتلا وزیر اعظم دې اغه ټولو ګوندونو راوغړی چې پدی پوهیږي او اخیری فیصله پری وکړي شي.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کمال ما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزی د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزي او جنکي هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
ګران اوریدونکو، ډیو ریډیو تاسو ته یوازې د سیمې سیاسي او د طرح کرے په حق لبانې تفصیلی رپورټونه نه او مرکې نه وړاندې کوي، څېړنیز پروګرامونه نه وړاندې کوي. د صحت هم یو غټه ستونزه ده. په دې کومو سیمو ته چې ډیو ریډیو رسی د افغانستان او پاکستان قبایلي علاقه ده، د پښتنو نورې علاقې دي، هلته کې د صحت یو غټه ستونزه ده. آیوډین کومه مالګه ملاویږي، د هغې په حق لچ دا څومره اهمه ده د انسان د وجود لپاره، د هغې د د خصيحت لپاره په دې حق له هم یو رپورت لرو او دغه سي د پاکستان په پښتنو په سیمه کې د پاکستان هغه کې پولیو دا وخت نړۍ د ټولو زیات د پښتنو په سیمه کې ناروغه کسان را مخته کیږي دغه رپورتونه هم لرو او په دې باندې بر نن د هلو ویو پروگرام کې زمون همکار صداقت جان د ملمنو سره خبرې اترې کوي چې کوم ستونزې را کوم مشکل د دوی ترابېخت چې هغه د وجنه تر اوسه پورې چې د نبی اخ شروع کې د پولیو په خلاف مهمونه شروع شوي وو تر اوسه پورې دغه ولې نه دی کامیاب شوی او بیا پرستو کې کوم مشکل سره دوی مخامخ دي دا ټول به په هلو ویو پروگرام کې زمون همکار صداقت جان د ملمنو سره پختی تاسو اوریدل یې مهروه ډیو ریډیو سره سوشي بو کې به تاسو نور خبرونه او رپورټونه وړاندې کوم
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدمن اردن کو دے و ساتا روانے خبری خبرونے بلے برخی کے یوزل بیا ساس و پامنا گردور تازو مهم خبرو نو سر ٹک ہوتا
ملګری ملتونه په خپل یو تازه رپورت کې وایي افغانستان کې د طالبانو لخوا تشدد کې تیر کال 15% زیاتوالی راغلی چې دغه هیواد کې کال 2009 راهسې تر ټولو زیاته کچه ده د نړیوال ادارې رپورت وایي کال 2016 کې افغانستان کې 1500 زیات خلک وژل شوي چې پکې اکثره سنانه او ماشومان وو
وی فاوند دټ 43% اف آل سیویلینز کیلډ اینڈ انجرډ ان ګراوند انګیجمنټس was caused by the anti-government elements.
دلته په واشنگتن کې د تونلاري اسلامي ډلې داعش په اړه نن د ورځني کانفرنس شروع کې دوروندې د امریکا مرستیال صدر جو بایدن ویلي دي حسب کوي دلته مشته مسلمانانو لپاره متبادل موقعونه خبري وکړي شي
Societies have to provide an affirmative alternative for immigrant communities, a sense of opportunity, a sense of belonging.
د یوکرین وزیر اعظم وایي د روس سره د لوزنامه عملی کېدو وروسته د جګړې مرکز نه اکثره خپل پوځیان یې وستي او امریکا تور لګولې چې بد امنی او تشدد زموږ روس په لوه یخیان دي
یا نه زنایو نه دوودل وې کیرونیستو چې څه ویډوت چې روتاتیا کزاله شو څه
دا خو سره کې اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل په افغانستان کې روان تشدد زیاتیدونکو پیښو په اړه د ملګرو ملتونو د یو تسلی رپورټ تر مخه د کال 2009 نواخله تر دې دمه په افغانستان کې د عام ملکی وګړو د وژنو په لړۍ کې 15% زیاتوالی لیدل شوی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویا ادارې یوناما تر مخه تر دې دمه 3699 بیګنا افغانان د تشدد او د ترهګرۍ د بیلابیلو پیښو د لارې وجل شوي او 6855 تنان جوبل کړي شوي چې پکې ګڼ شمېر د ماشومانو او د زنانو هم شامل دي
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره په یو ځای د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د شبي حلو زلو جاج اخستلو لړکې کویټه ته رسیدلې دي چارواکي وایي د ترهګرۍ او تنتروي د مخنیوي لپاره د قومي قابل عمل تکلارې لاندې به په صوبایي کچ جوړه شوې اپیکس کمیټه غونډه کې به وزیر اعظم ته د شبي پرمختګ تفصیل ورکول کیږي
د پاکستان آرمی چیف جنرل راحیل شریف د راولپنڈی په فوزی مرکز جی ایچ کیو کې د امریکا وفد سره د یو ملاقات د لارې ویلي دي چې امریکا ته دا باور ورکوي چې تر هغه لري د ختمونو پورې به د شمالي وزیرستان دغه فوزی اپریشن جاری وي او دا چې تر دې دمه روان دغه فوزی اپریشن کې تحریک طالبان ډلې ته ډېر نقصان هم اړولی دی
د مخالفه سیاسي ګوندونو د سختو نیوکو وروسته مرکزی حکومت یو واری بیا ویلي د چین پاکستان اقتصادي لارې منصوبه به د ټاکل شوي نقشې مطابق جاری ساتي او د سند صوبې شکارپور سیمه کې د شیعه مسلمانانو په جماعت د شوی ځانمرګي برید متاثرین احتجاج په لوی لاریون کراچۍ ته را رسیدلې دي
او اخوا کرکز زپلې صوبه بلوچستان په جوب سیمه کې روانه میاش په 6 فروری د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن سلور تختول شوی کارکونان د امنیتی ځواکونو د خصوصي عملیاتو د لارې نن بازیاب کړی شوی دی بلخوا 13 ورځ په جوب سیمه کې د پولیو د کارکونکو د وجنې د پیخي روستو نن په جوب سیمه کې په مکمل توګه باندې هړتال او احتجاجي مظاهرې هم شوی دي
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د لیبیا په حق لنن هنګامي غونډه کوي. کړکې چپلې لیبیا کې د کلارې لپاره هلې ځلې روانې دي، خو د وسلوالو ډلو او د خارجي حکومتونو په ملاتړ ډلې د واک او علاقې ترلاسه کولو په جنګ کې مصروف دي.
د یوکرین صدر وایي ځواکونو یې د مشرقي یوکرین ډیبالسټف ښار څخه د روس پلوه یاغیانو د شا تمبولو دپاره خپل عملیات زیات کړي دي. دغه ښار د درز بندیز د فیصلې وروستو باوجود د روس پلوه یاغیانو په ولکه کې دی او د درز بندیز دغه خلاف ورزي پکې هم روانې دي. د یوکرین صدر پوټرو پوروشنکو وایي چې ځواکونو یې د ډیبالسټف ښار څخه د روس پلوه یاغیانو وا ختمولو دپاره د خصوصي ځواکونو سره په شریکه عملیات ترسره کړي دي.
او هانګ کانګ کې بیجینګ پلوه مشر تیر کال احتجاج کوونکي د ښار اوسیدونکو په حق لوري چې دغه خلک په کال 2015 کې د ګډو مانند وي، یعنی چغې به ډېرې نه وهي.
او د استرالیا وزیر اعظم ټونی ایبټ په انډونیشیا زور روړی دی چې د نشه یي موادو په کاروبار کې د استرالیا دوه هغه ککړ کاروباریان د خوشی کړی شي چاته چې د مرګ دغه سزا اورولي شوې ده.
او نن د واشنگتن وایټ هاوس کې دننه د تندروي د مخنیوي لپاره د شپېتو ملکونو مذهبي مشران، پولیس او استازي غونډه کې برخه اخلي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ټیپر ریډیو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوښکې په مغربي نړۍ کې، په یورپ کې او دلته په امریکا کې دننه د مختلف ملکونو خلک آباد دي چې پکې یو کافی تعداد کې مسلمانان هم آباد دي. د نورو ملکونو، د نورو مذهبونو، نورو اقلیتو په خلاف په دې ملکونو کې اوس خبرې بحث شروع شوې دي چې دوی د دې ټولنې برخه جوړ کړي شي. په کومه طریقه باندې چې دوی د دې ټولنې په خلاف راپاریږي، هغه علتونه، هغه وجو ته او هغه شیانو ته پام وکړي. نن دلته په امریکا په سرخار واشنگتن کې یو سرمشریزه غونډه کیږي چې د نړۍ د شپېتو ملکونو نه، د شپېتونو هم د زیاتو ملکونو مذهبي مشران، پولیس، چارواکي او دغه سي استازي برخه اخلي. د امریکا مرستيال صدر جو بایدن د دغه غونډه افتتاح کړی ده. نور تفصیل به هم په دې کې څنګه رامخته کیږي تاسو سره به شریکو، خو لنډ شان تفصیل زموږ همکار ماهر جلیل نه په دې رپورت کې اورو.
د تشدد نه ډک توندلارې مخنیولو په حق لا د ورځني کانفرنس پرون په واشنگتن ډي سي کې شروع شوې ده. دا کانفرنس چې انتظامی وایټ هاوس کړي، پرانسته یې د امریکای نائب صدر جو بایدن وکړه. د زیات کړه چې د انتها پسندې مخنیولو په لړ کې به د پوزي طاقت استعمال نه علاوه به هم ډېر څه کول وي.
Societies have to provide an affirmative alternative for immigrant communities, a sense of opportunity, a sense of belonging. And to that discredits the terrorist appeal
torono ta pakar da che da bahar na ratlun ko khalko ta muqawal ki aw da ehsas war ki che di hum da ha ghaze sara taluq ladi che da rang da dui puzluno ki ratrahgar sara hamdardi paidan shi yare khatm shi dui tanhai nafrat aw qahar na mehsoosawi da le tarsang police ta pakar da che da mazhabi karobari aw da tolane da mashran sara hamkari sewa ki
pade gunda ki ba da shpito na ziyat hawadun na raghle numaindagan روحانی مشران او پولیس برخه اخلي. د ترڅنګ د امریکای د بوستن، لاس انجلس او مینیاپولیس خارونو نه راغلي مشران هم پکې ګډون کوي. د درې وانو خارونو کې د کډوالو تر ټولو زیاته آبادی ده او د خارونو کې د ځوانانو پورې د رسیدو پروګرامونو په ذریعہ ځوان کډوالان په ټولنې کې شاملولو مقصد کې کامیابی ترلاسه شوه، چې مقصد یې دی چې دوی د تندلارو نه بچو ساتي. او خاغلی باما په ګرد امریکا کې ځوانانو لپاره دارنګ پروګرامونه شروع کول غواړي. خاغلی بایدن ویلي دي چې دی ګمان لري چې د روپی هوادونو په مقابله کې امریکا د اقلیتي ډلو ځوان کول په ټولنه کې د شاملولو یا جذب کولو زیاته تجربه لري. خاغلی بایدن د مینیاپولیس ښار د سومالیا سره تعلق لرونکي آبادی غړي په ټولنه کې شاملولو هڅو ذکر هم وکړو او د دې موازنه د خپل پلارني ښار ویلمنگټن د سومالی کډوالو ټولنې سره وکړه. خغلی بایدن زیاته کړه چې کتا سوچري ما سره ټرین سټیشن تلاټ شي نو تاسو وګوره چې زه دوی سره ډيري خاړ کلرم. دوی کې زیاتره ټکسيانه چلوي او زما ډېر خملګري دي. د نشيډون کې وایي چې امریکای ته اوس سراغلي مسلمان کډوال پټولنې کې جذب کولو په لړ کې هم د کار کولو جته که څه هم د انتها پسندې جړلې ختمولو موضوع په حق لبا د روزنی غونډه کافي نه وي، خو سیډون کې وایي چې دا د دې مسلې حل موندلو په لړ کې یو مهم لومړی ګام دی.
مشرقی یوکرین ڈبالسٹف خار سخا د روس پلو یاغیانو د شاه تمبولو لپاره خصوصی عملیات شروع کړی دی او د تم سرګنده کړی دا چې ډیر ضرب یې ځواکونه د دغه خار کنټرول یو ځل بیا ترلاسه کړي. تفصیل سره د وایس اف امریکا دی رپورٹ کې تر باندې کې زموږ همکار شعیب زاده.
د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو په یو ویډیو پیغام کې ویلي د دوی عسکر په یو منظمه طریقه د ډیبالسیو خار نوتی دي او صدر پوروشنکو پلان لري چې نن د شروع په ورځ د خپل عسکرو سره ملاقات لپاره وړاندې سیمو ته لاړ شي. د یوکرین صدر زیاته کړې ده چې د یوکرین پوځ 80% یونټې د خار نوتلي دي او دوه نورې لړۍ به هم ډېرې زر راوځي. که څه هم د یوکرین په فوج اوس هم د یاغیانو لخوا درنې ډزې روانې دي. د یوکرین د صدر په وینا په دغه ډزو کې د 150 پورې عسکر جوبل شوي هم دي. په 1300 کې د بالسیف د یوکرین عسکرو او روس پلو یاغیانو ترمنځ د جګړې مرکز پاتې دی. که څه هم د اتوار د ورځې راسې هلته د نړۍ یو شمېر هیوادونو په مشرۍ کې د ډزبندۍ لوزنامه هم شوې ده. روس پلو یاغیان دعوه کوي چې دغه خار د ډزبندۍ د لوزنامې وړاندې د دوی په قبضه کې او دغه خار یې د خپلې قبضې لاندې علاقو برخه ګڼله. نه چې د جنگ ړومبی ځای یا ړومبی محاذ. د یوکرین صدر بیا دغه تورونه ردوي. نن په خپل یو بیان کې ښاغلي پوروشنکو ویلي ډیبالسیو زموږ د عسکرو په قبضه کې وو او دا کله هم د یاغیانو په قبضه کې نه ورغلی او د ډزبندۍ وروسته د دوی عسکر سره د خپلو وسلو دغه خار پرېښودی دی. اخوا امریکا بیا ویلي دوی اوس هم په دې خبره غور کوي چې کیف ته وسله ورکړي او د یاغیانو زور کم کړي. امریکا په یوکرین کې په یاغیانو تور لګی چې د ډزبندۍ د معاهدې سرغړونه یې کړې ده. د سپینې ماڼۍ لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلي شوی دی چې د امریکا نائب صدر جو بایډن د یوکرین د صدر سره په ټلیفون خبرې کړې او په روس یې تور لګولی دی د دوی عسکر د یاغیانو سره په تشدد کې مرسته کوي. ښاغلي بایډن زیاته کړې کچری روس په منسک کې شوې معاهده او بیا د فروری د 12مې معاهدې سرغړونه وکړه نو روس به د دغې قیمت ادا کوي. د یاغیانو او یوکرین حکومت ترمنځ شوې ډزبندۍ کې په دواړو ډلو دا غږ هم شوی او چې د جنګي سیمې نماد رنه وسله لري. تیر ورځ بیا د روس صدر ولادیمیر پوتین په روس پلوه یاغیانو غږ کړی چې په ډیبالسیو کې د ګیرو یوکرینی عسکرو ته د وتو محفوظه لاره ورکړي. د هنګری په سرخار بوراپست کې ښاغلي پوتین په کیو غږ کړی چې خپلو عسکرو ته دی ووایي چې سلامي شي. د ماسکو په ټلویزیون باندې خپور شوی یو خبری کانفرنس کې د روس صدر دا خبره هم کړې ده چې په ډیبالسیو کې د یوکرین عسکرو نه یاغیان تاو شوي. د ملګرو ملتونو امنیتی شورا هم تیر ورځ په ګډه یو قرارداد کې د روس لخوا تیار شوی قرارداد منظور کړي چې د مینسک د لوزنامې وروسته تیار شوی. په دغه قرارداد کې په یاغیانو غږ شوی چې د یوکرین د سرحداتو احترام دی وکړي. یوکرین او یو شمېر غربي هیوادونه په ماسکو تور لګی چې دوی د یاغیانو مرسته کوي ولی روس بیا یاغیانو ته د نیخ په نیغه مرسته ورکولو تورونه ردوي.
دا وایس اف امریکا ټی وی رادیو ده.
ګرانو لیدونکو د ترهګرۍ او تندرو د خپل مالی مرستو او یو بل ته د پیسو ورکولو لاره حواله یا هنډې خوخه کړې وه. کوټه کې دغه سي د یو حواله یا هنډې والا کسان وو چې خیر الله په نوم باندې او نجیب الله ټریډرز په نوم باندې یادېږي. خیر الله چې د دې مشر حاجی خیر الله ستار دغه کمپنی جوړه کړې وه او کال 2012 کې د امریکا د مالی ادارې لخوا په دې باندې پابندي اعلان کړې شوې وه چې دا د ترهګرو یا د تندرو لپاره په غیر قانوني توګه پیسې د یو ملک نه بل علاقې ته وړل کیږي. تفصیل یې سره د اف ای ای چاپه کې څوک نیولې دي، کم کسانو باندې او کم بنیاد باندې دا چاپه والې ده. تفصیل یې د چمن نه د ډیور ریډیو خبریال نعمت الله په دې رپورټ کې راکړي.
د پاکستانی ادارې اف ای ای یو چارواکي و ډیور ریډیو ته وویل چې دوی په چمن سرحدي شارګوټي کې د حوالی هونډي غیر قانوني ګرځول شوی کاروبار پر مرکز باندې په عملیاتو کې د دغه کاروبار سره وابسته درې کسان نیولې دي. دوی څخه په یو لیش مېر غیر ملکی کرنسی د پاکستانی بانکونو چک بوکان او د حوالی پرچې ترلاسه کړي دي. د اف ای ای د چمن څنګه مشر اری بلوس د دغه عملیاتو په حق له و ډیور ریډیو ته نور وویل چې ودی ته معلومات ورکړل شوی وو سپچمن سردی شارګوټی کې د پاکستانی بینکونو په مرسته غیر قانوني ګرځول شوی حواله یا د هونډي کاروبار ډیر زیات بوج اخستی دی او په شار کې د بهرنی وادونو او د پاکستان لخوا د بندیز لاندې د دغه حواله هونډي غیر قانوني کاروبار سره وابسته خلکو په نوي نمونو باندې دغه حواله کاروبار شروع کړی دی. ځکه چې دوی نن د چمن شار په مرکزی بازار کامرس روډ کې د نجیب الله کمپنی په نامه پر مرکز باندې چاپا ووله او دغه کمپنی مشر اجی نجیب الله سره د دوه ملګری ونیوي او د سخه په زیات شمیر غیر ملکی کرنسی د پاکستانی بینکونو چکبوکان او د کورونا روپی د حواله پرچی ځنی ترلاسه کړل او دوی د نور پلټونو د پاره خپل مرکز ته منتقل کړل. نیول سوی کس نجیب الله د جی خیر الله بارگزی ورور دی چې د حواله ونډي کاروبار د جی خیر الله ستار شرکت په نامه کاوي چې ور باندې په مارچ 2012 کې د امریکای د دولتي خزانه څنګه لخوا ور باندې بندیز ولګول سو چې دغه شرکت په افغانستان کې د ورنکارانو ته د نور بهرني هیوادونو څخه ډالر په لوی مقدار کې منتقل کړي دي او دغه ورنکارانو دغه ډالر بیا د افغان حکومت په ضد استعمال کو. خو بیا دغه شرکت د نجیب الله په نامه د حواله هونډي کاروبار شروع کړي کوم چې نن ای پای خپل هدف وګرځاوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا.
غنو کده منو لیدونکو استاد سپام را ګرځو یو ډیر مهم رپورټ اړخت. عموما چې په کورونو کې زموږ کوم مالګا د اخلی بخلی په محل باندې استعماليږي اغه سمره ضروری دی یا د صحت د اصولو مطابق آیا دا پکار د استعمال شو کړنه؟ په دغه غړ باندې د پاکستان صحت چارواکي وایي چې د آیوډین والا مالګا استعمال د ماشومانو د ذهني صحت لپاره ډیر ضروری دی او همدغه وجه ده چې نن د دغه آیوډین د مالګې په امروزه ژوند کې د استعمال د آگاهۍ په سر باندې او د ډاکټري د اصولو مطابق دا څومره ضروری دی. یو ډیر مهم سیمینار هم د غذا او د غذایت په سر باندې د غیر دولتي یوې ادارې لخوا یو دغه سیمینار شوی دی، پکې تفصیلي خبرې شوې دي دغه د استعمال په اړه باندې معلومات ورکړې شوې دي. تفصیل سره دا بحث وړاندې کوي زمونږ خبريال حمید الله د رپورټ کې.
د مایکرو نیوټرن ادارې لخوا په دغه سیمینار کې د صوبایي اسمبلی غړو او وزیرانو نه د آیوډین د استعمال د قانون سازۍ په اړه غوښتنې وشوې او غونډې ته وویل شو په پاکستان کې ګلګت بلتستان او د سند صوبایي حکومتونو په دې اړه قانون سازي کړي چې اوس په دغه صوبو کې د مالګې پلانټونه پابند دي چې یوازې د آیوډین ملو شوې مالګه په مارکیټ کې خرڅ کړي. غونډې ته وویل شو کې یو سړی 45 کال عمر ولري نو په اوسني نرخ کې هغه په ټول ژوند کې د 45 روپو آیوډین مصرف کوي او دا لږ مصرف د ډیرو بیمارو نه بچ کوي. د مایکرو نیوټرن ڈاکٹر توصیب احمد اویل،
خرچہ جو آتا ہے وہ بالکل ایک سے دو پیسے سے زیادہ پر کلو گرام کا خرچہ نہیں بنتا، لیکن جب ایک دفعہ یہ بیماری ہو جائے اس کو روکنے کے لیے، اس کو ریورس کرنے کے لیے کچھ چیزیں ریورس ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی.
د صحت وزیر شرام ترکه اویل دی بد آیوډین په استعمال د قانون جوړولو په اړه غور وکړي خو اول صحیح ادارو له د ولسی بیدارې کمپاینونه چلول پکار دی.
رجسٹریشن مہینہ لگے گا، دو لگے گی، لیکن ایک کام اگر آج سے ہو سکتا ہے اور آپ اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں، مدرس کو اس میں علماء کرام کو شامل کریں.
دا ماشومانو ڈاکٹرے او دا صوبے دا اولس خیر ہیگڑے وزیر مہرتاج روغانی اویل آیوڈین د ماشومان د ذهنی ودې لپاره به حد ضروری دی.
یو کمی داسي شخکاری نه او کمی وی سو پوری چې بیا ګایټر شي یا د مرایو پرسیږي نو هغه خو لږ لیټ سټیج کې کیږي، نو د دې نه مخکې د دې اثرات اور لډی لکه په دماغ باندې د بچی آی کیو لکه د عقل فکر هغه دغه کم شي. اوس دا دوم نه ضروری سیز دی، سبب سکولینګ خرابي، سبب سبق ټیک نشي ویل، سبب دای چې آیوډایز مونږ خو کلونه ریسرچ مو کو تجربه مو کو زمو شروع کې دا خیال و چې صرف غرونو علاقو کې الته د خلکو دا غټ غټ غوري دا مریرا پړسی دی زمونږ خلکو دا ایون د ډاکټرانو دا خیال چې ریسرچ زو شو دا خو دلته ډیر کمه
غونډه ته ویل شو. په کال 2001 کې په هیواد کې د آیوډین استعمال په 1500 کورونو کې وو چې اوس دغه فیصدی 40% تر رسیدلې ده او ورسره د مرې د غور کیسونه د 1500 نه 3% تر پریوتې دي. د نیوټریشن یا د غذایت او خوراک د صوبایي محکمې چارواکي ډاکټر جانان وایي د مالګې هرڅونکي په آیوډین مالګه هرڅولو په من کول یوازې د قانون لاندې کې دي. شي
صوبې چې کوم زمونږ اراکین دي د اسمبلی
خصوصا هغوی د پاره چې را په دې خبره کویول دي چې په اوړو کې کله ایوډین ملاو شي دا غي څه فائدې دي او بیا مطلب دا دی چې یقین ده نه د پاره چې را هر چاته دا مالګه استعمال کی او رسی نو هغه د پاره د یو قانون سازي ضرورت دی چې را د مالګه کوم معیار دی هغه هم ټکی او خلکو ته ورسی او په مارکیټ کې 100% د دې مالګه د ایوډین ملا نمک چې کمی کنه د دې هغه موجودګي چې دا 100% یقیني کولو د پاره
وونډه د هم اویل شو پاکستان ایران افغانستان او سعودي عرب ته مال غليږي خو دغه اسلامي هيوادونه یوازې هغه مالګه اخلي چې آیوډین پکې ملاو شي وي. حمید الله وایس اوف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
ګران اردوونکو اوس یو بل رپورټ تاسو ته پام راګرځو. هغه پاکستان کې کم پروجیکټونه وي کله هم چې دا اعلان شي نو هغه د هغې نه مخکې سیډونکې دا وایي په هان دا خبره کوي چې هوم ورک نه کیږي یا تیاری نه کیږي او بیا چې کله پروجیکټ لپاره یو پیسې منظور شي نو په هغه کې دغه کړکیچونه مخې ته راشي او بیا هغه پروجیکټ وځنډول شي چې په داسې په دغه قیمت او خرچه هم سیوا شي. داسو هایډرو پاور پروجیکټ یا بجلیګر چې کم ډیم جوړوي 4.2 بلیون ډالر پروجیکټ دی خو دغه پروجیکټ باندې خندان را مخته شوې دي. د مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا وزیرالات یو خط کې لیکلي دي چې دغه ځمکه چې کوم د پروجیکټ لپاره یا ډیم لپاره منظور شوی وه اعلان شوی وه هغه تر اوسه پورې نه ده اخیستل شوې. زر تر زره دی واخلي ځکه چې د دغه پروجیکټ خرچه نوره هم سیوا کیږي. د ډیوا ریډیو خبریالې سادیا قاسم شاه د دغه ځای علاقې مشرانو سره او سیاسي غړو سره خبرې اترې کړې دي. تفصیلي رپورټ یې تیار کړی دی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
تیر کال په 15 جون باندې د عالمی بانک مدد سره د دغه ډیم منصوبه وزیر اعظم نواز شریف افتتاح کړی و خو د دې ډیم منصوبه شروع کېدو کې تر اوسه رکاوټونه دي. د داسو علاقې سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړی ستار خان وای چې د داسو هایډل پاور پروجیکټ منصوبه د بجلی جوړولو په کم وخت کې او کم خرچي کې تر ټولو نه غټه منصوبه ده خو بدقسمتي دا ده چې مقامی انتظامیه مقامی خلکو سره تر اوسه د ځمکې ریټ په حق لا راضي نه ده. د کوم لکبلا چې دا منصوبه تر اوسه نه ده شروع شوې.
جتنا پروجیکټ لیټ ہوگا اتنا ہی اس کا کاسٹ بڑھے گا. ایک تو یہ نقصان ہے پروجیکٹ لیٹ ہوگا تو ظاہر بات ہے یہ کہ کوہستان کے لوگوں کا نقصان ہی ہوگا جو کہ ملک کا نقصان ہے.
دوی وای چې د سره به دا نقصان وی چې نه یوازې د دې پروجیکټ باندې به خرچه زیاته شي د دغه ځای خلکو ته به هم دا نقصان وی چې لکه د ملک دوی به هم د بجلی بحران سره مخ وي. د مقامی خلکو سره دا یو د روزګار هم موقع وا خو افسوس چې د دې پروجیکټ نه شروع کېدو لکه بل دغه کې هم سپرمختګ نه لشيوي. د کوهستان سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی یو بل غړی مولانا اسمت الله هم وایي چې د ځمکې صحیح ریټ مقامی خلکو انتظامیت یو بل سره رضا نه دي او په کار د صوبایي حکومت دی کې خپل رول اولوبوي او دا مسله زر تر زر حل کړي.
نو د هغه علاقې هغه کوم چې مناسبت سره ریټ حکومت ورکولو کې ټال مټول کوي نو په دې بنیاد باندې دا تاخير هر وې دي. نو حکومت ته پکار دي چې دا خلکو ته د هغه علاقې چې کوم رول مطابق ورته پېمنت وکړي زموکو والو ته. دا کار خود مقامی انتظامی دی خصوص پر چې لکوازی هدایت د صوبایي حکومت طرف نه نه نو دا مسله نه ټکی.
هغه وایي چې د داسو ډیم پروجیکټ سره به نه یوازې مقامی توګه باندې بلکې د ملک بجلی بحران ختمولو کې مدد میلاو شي. که یو طرف ته د مقامی خلکو نمائنده د کوهستان ضلع غړی هم غواړي چې داسو ډیم منصوبه باندې زر تر زر کار شروع شي بل طرف ته نړیوال بانک یا ورلد بانک هم د دې منصوبې په حق کې دی او د دې منصوبې لومبي مرحلې لپاره 590 میلیونه ډالر ورکولو وعده هم کړی ده او مخکې هم د دې منصوبې کې د مالی مرستو کولو اراده لري. سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور.
ګرانو اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساده خبری خپرونې ته د واشنگتن ڈی سی نه خو کې تاسو د ډیو ریډیو د دې خبری خپرونې رستو به زمون همکار صداقت جان سره پروگرام اوري. په دغه پروگرام کې به هغوی پاکستان کې د پولیو په حق له خبرې اترې کوي. سیډونکو به هم ورسره راځي چې تر اوسه پورې ولې صوبایي حکومت نه دی یا پاکستان حکومت نه دی کامیاب شوی چې هغه په دغه ناروغ خې باندې یا د عمرې مازورینه ماشومان بچ وساتي. د پاکستان د امریکای یو سینیټر د پاکستان د پوز مشر راحیل جنرال راحیل شریف سره په پینډه کې لیدل کاته کړی دی او ځنې پرستو کې رپورټونه هم راځي چې د امریکای او د پاکستان ترمنځ او د افغانستان ترمنځ چې کوم تعلقات دي په دې کې خواله راخلي دی او د پاکستان او افغانستان چې د سرحد یا د بارډر په حق لبانې کوم اعلان چې وي هغه کې هم خواله لیدل کیږي او د ترهګرۍ او تندروي په خلاف هلې ځلو کې هم یو بل سره ملګری دي. د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین یو تفصیلي رپورټ تیار کړی دی چې سیډونکو سره یې پرې خبرې هم کړي دي. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
ماهرین وایي چې د پاکستان حکومت د ملک په غربي پوله باندې په خپل خارجه پالیسي کې بدلون راولي او د سره بعد د دواړو هیوادونو دننه امن ته وده ورکړي شي. په خیبر پښتونخوا کې نوموړي لیکوال او په ژوندۍ خبرونو باندې نظر لرونکي جمیل مرغوز ایډوکیټ ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د نړیوال حالاتو دا تقاضا ده چې اوس دغه پټ جنگ ختم کړي شي.
موږ به دا خبره کوله او دغه خبره به نیټو ولوم کوله چې بای په افغانستان کې طالبان دومره ضرور نه دي، پاکستان یې مارګرټ کوي. بنیادی تر باندې د پاکستان د فوج ترن اخلي چې په خپل پالیسۍ کې چینج راولي چې پراکسی وار ختم کړي. د بین الاقوامي او د ملکي حالاتو په نتیجه کې ښکاري ده چې دوی په افغانستان کې یا زمونږ په شمال کې چې دلته کوم طالبان جنگ کوي، وزیرستان کې یا افغانستان کې، د هغې خلاف دوی سنجیده دي.
جنرال راحیل شریف په افغانستان کې دا خبره څرګنده کړې وه چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي او موږ به د ترهګرۍ په ضد په دې جنگ کې د افغانستان سره اوږه په اوږه ولاړ یو. خپل اړخته د افغانستان لطرفه هم داسې سرګندونه شوې دي چې په افغانستان کې د پاکستان سره په پوله باندې د موجود ترهګرو په ضد ګیره را تنګ کړې شوې ده او افغانستان به د پاکستان سره تعلق لرونکو د تحریک طالبان پاکستان مشر مولوی فضل الله په ضد فعالیتونه وکړي. د دین وړاندې هم د افغانستان امنیتي چارواکو د پاکستان د وسلوالو شپږ کسان گرفتار کړي دي او ګومان کیږي چې دغه نیول شوي کسان هم پاکستان ته حواله کړي. د سیمې لوی هیواد چین هم په پاکستان او افغانستان کې دلچسپي لري چې هلته پله سرمایه ولګوي. د ریپورټونو مطابق د چین حکومت غواړي چې د پاکستان په لاره د گوادر بندرګاه په ذریعہ تجارت وکړي، خو د هغې د فارا په سیمه کې د امن ضرورت دی. تیر کال د 14 دسمبر نو وروسته د پاکستان حکومت او پاکستانی ځواکونو په ښکاره توګه دا خبره څرګنده کړې وه چې په شمالي وزیرستان او تړلې قبایلي سیمو کې د ټولو ترهګرو په ضد عملیات کولی شي چې پکې حقانی ډله هم شامل ده. د پاکستان پخوانی په افغانستان کې سفیر رستم شاه مومن ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمین اوس هم ګڼ شمېر شخړې مخې ته راځي چې د هغې د هواري ضرورت دی.
زه فکر نه کوم چې په دې دورو په وجه باندې په افغانستان کې چې کوم مبارزه شروع ده په هغې باندې اثر پرېښودلی شي. د پاکستان افغانستان منځ کې تګ راتګ او کلتوري روابط، تجارت او بیا د آئل او ګیس خبرې سنټرل ایشیا ته رسېدل، دا ټولې خبرې په دې باندې دي چې افغانستان کې امن راشي. حکومتونو منځ کې اړیکې دومره ښې نه دي څومره چې خلک ورته دا کوي، ځکه چې اوس دلته پاکستان په افغان مهاجرو باندې چې کوم دی نو چوکۍ سره چې تاسو ملک نه وځئ. تېره میاشت کې تقریبا 40,000 مهاجرې او دا خلک چې دي هلته بیا پاکستان خلاف ډېر لوی جذبات لري، باندې څوک ځان نه پوهېږي. یو طرف ته وایي چې اړیکې موږ ښه کوو، بل طرف ته هغې په زور لېږي او پولیس یې نیسي ورځې دوه دوه سوه درې سوه.
یاد دي چې د 14 دسمبر نه وروسته د پاکستان د پوځ سرلخکر او استخباراتي ادارې مشر افغانستان ته په دوو میاشتو کې دا دویمه دوره ده چې ورسره خلکو ګڼ شمېر امیدونه هم تړلي دي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، مردان.
وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو
استاسو پورٹول نڑے کے پویب پانا ہم اور ادلے شئی
زمونگ دا ویب پانے پتا دا
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټیپر ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه وقکه بلکې خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه وقکه دلته ارم یخنې هم سیوا شوې ده وره شوې ده اوس غوره به څنګه ویل کیږي ځکه چې ټمپریچر
پوکی ورکو ویل کیږي وکړه
رشاد زمو پوکی د بهر موسم نه ګرم دي هغه د وژنه په ځکه چې ما کته چې د زیارت پورز ڈگری سینٹی گریڈ کی خبر ہو کہ نو مائنس یا منفی شل ڈگری سینٹی گریڈ تب یا ٹیمپریچر رہ سکتا
ہے جلے پر ٹیمپریچر ہو بانے در باب ٹیمپریچر یو شانتی ہو خوچ باہر ہوزی ہو انسانی وجود یخوال سنگ فیل کی گئے محسوسی گئے نو زمین ہاں مونگ تا سلوٹ پکار دے بس آدھا ٹکوی
کیونکہ زمان موروی نو پاکستان کے نو هغه کدل تک دی یخنه ترا ولې نو 15 سویټر به ورتا
کې ارشد خټیک ټا کو چراغل او اوس چې دی یخنه میاش نیم کې تو غو نو دغت دغونه کې مخره وته رسې دو ګوت مخره وته دی خو داس یخنه نه ته کمزورې کو
یخي هوا غانی دی
یخي هوا غانی سترګې مې
سړې پرون مونږ خبره ترې کولې چې په پاکستان په خبر کې د خلک راغلو هغه چې باران شوه دی دغه شان کرک نه او دن کراغلی بلوچستان نه ډیو ریډیو سره
اوس بارانو نه دی خورباب داس یخنه نه سینې دلته په واشنگټن ډي سي کې د خو بیا هم د ځان ډېر زیات خیال ساتي او مونږ سره سلنډ شوبو کې بیا احساس وړاندې راځو